افغانستان کې د مازیګر ان څلور بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زنور یاست نوري هرکلای کوم. پیل دې سات په خبرونو کو. د امریکا د عدلي وزارت وای پولیسو هغه افغان نیولی چې غوښتل د امریکا په اوکلاهاما ایالت کې د ولسمشریزو ټاکنو په ورځ برید وکړي. د عدلي وزارت پرون سه شنبه وویل چې 28 کلن نصیر احمد توحیدی د امریکا د پلټنو ادارې فدرالي ادارې اف بی آی پولیسو سره په تحقیقاتو کې منلی چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه الهام اخیستی و او د دغې ډلې په ملاتړ یې د انتخاباتو په ورځ پلان درلود چې په اوکلاهاما ښار کې په ګڼه ګوڼه کې خلک په نښه کړي. د پولیسو په خبره توحیدي وروسته له هغې ونیو چې اوتومات وسله یې اخیستې وه او افغانستان ته یې د خپلو ماشومانو او مېرمنې د سفر لپاره یو اړخیز ټکټونه کړي وو. که څه هم د عدلي وزارت امریکا ته د دغه افغان د ورتګ په اړه جزئیات ندی ورکړی خو د راپورونو پر بنسټ توحیدی په 2021 میلادي کال کې د کډوالو په ځانګړي ویزه امریکا ته تللی و. دا ویزه د امریکا لخوا هغو افغانانو ته ورکول کېږي چې په افغانستان کې د امریکا لپاره کار کړی و. ټاکل شوی د امریکا د ولسمشري انتخابات د راتلونکي نومبر میاشتې په 15 نیټه ترسره شي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل هورئ. د طالبانو ستره محکمې په تخار ولایت کې پر دریو کسانو د تعزیري سزا او د عملي کولو خبر ورکړې ده. دغه محکمې په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې لیکلي چې د دوه ښځو په ګډون یې درې تنه نن چهارشنبه په فرخار ولسوالۍ کې په عام مازر کې په درو ووهل. په اعلامیه کې همدارنګه ویل شوي چې هر یو دغه کس د دوی په ټکو د زنا په تور 9 درې وهلي او حکم د فرخار ولسوالۍ ابتدایي محکمې ورکړی و. د طالبانو حکومت تر دې وړاندې هم تورانو کسانو ته ورته تعزیري سزاګانې ورکړي چې له پراخو کورنیو او نړیوالو غبرګونونو سره مخامخ شوي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم وایي چې د خیبر زول په ریګلال مکې د پولیسو او ملیشو یا خاصدار ځواک په مستقیمو ډزو کې درې غړي وژل شوي دي. د غورځنګ نن چهارشنبه په خپل رسمي ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې په یو بیان کې په ډزو کې د مرګ ژوبلې د زیاتېدو ویره ښودلې ده. پی ټی ایم تر دې مخکې په دو نورو بیانونو کې د پولیسو په ډزو کې د خپلو ډیرو غړو د ټپي کېدو خبر ورکړی او ویلي وو چې ټپیان د پېښور روغتون ته انتقال شوي دي. یو عیني شاهد چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم له ښودلو ډډه وکړه مشال راډیو ته وویل چې د پی ټی ایم فعالانو نن د جرګې د کمپ پر لوري د تګ هڅه کوله چې پولیسو ورباندې ډزې وکړې. د خیبر انتظامیه او پولیسو د لا د پی ټی ایم او د عیني شاهد دغو اداو په اړه غبرګون نه دی څرګند کړی. دا په داسې حال کې ده چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د اکتوبر په 11 د خیبر په جمرود کې د پښتنو قومي عدالت په نوم درې ورځنۍ جرګه رابللې چې د غورځنګ د مشر منظور پښتین په وینا سلګونه زره کسان به پکې ګډون وکړي. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره خبرې وکړي. د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د دغو خبرو یوه برخه ممکن د اسرائیل لخوا پر ایران د تېرې اونۍ د برید ځواب پر پلان راوڅرخي. دا خبرې اترې داسې مهال کېږي چې اسرائیل د لبنان په جنوب کې د ایران له ملاتړه د برخمنې حزب الله ډلې پر اهدافو بریدونه ډېر کړي دي. حزب الله چې یوه سیاسي او پوځي ډله ده امریکا یې د ترهګرو په توګه پیژني خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. حزب الله د لبنان په پارلمان کې غړي لري او د لبنان د جنوب پر ډېرې برخې کنټرول لري. ایران تېرې اونۍ د حزب الله په دفاع او په تېره بیا د دغې ډلې د مشر حسن نصرالله د وژنې په غچ کې پر اسرائیل د توغندیو یو پراخه حمله وکړه. اسرائیل هغه مهال ایران ته د غچ اخیستونکي ګواښ وکړ د ایران د هوایی دفاع سیستم نن چهارشنبه وختي د روسي د 22 بي پيلوټ الوتکو له جملې 21 شندې کړي. دغه بي پيلوټ الوتکې پر پلازمینه کیف او دیسا او فننسایا سیمو کې راغورځول شوې دي. سملاسي له دې کبله د احتمالي مرګوبلي او زیانونو خبر نه دی ورکړل شوی. بل لور ته د روسي دفاع وزارت هم ویلي چې خپل فضايي حریم د اوکراین وڅلوېخ بي پيلوټ الوتکې ویجاړې کړې دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د اوکراین دغه الوتکې د روسیې پر بریانسک، بلګوروت، کورسک، روستوف او کرسنودار سیمو او آزوف سمندر کې له منځه وړل شوې دي. روسي چارواکو ویلي د الوتکو ټوټو مرګ ژوبل نه ده اړولې. ټاکل شوی نن چهارشنبه د افغانستان الف افغان ابدالیان او عمان ملي لوبډلې ترمنځ لومړی تمریناتي سیالي ترسره شي. افغان کرکټ بورډ وایي د دغه سیالۍ په چا افغان لوبډل مشه درویش رسولي وګټل او د توپوهنې پریکړې وکړه. د ویلو ده چې دواړه لوبډلې به بله تمریناتي سیالۍ هم ترسره کړي او تر هغې وروسته به د افغانستان، عمان او هانګ کانګ لوبډلو ترمنځ درې اړخیزې سیالۍ پیل شي. خبرونه مو ازادي راډیو واوریدل. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د امریکا د عدلیې وزارت وایي پولیسو هغه افغان نیولی چې غوښتل یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه په الهام اخیستو د امریکا په اوکلاهاما ایالت کې د انتخاباتو په ورځ برید وکړي. د امریکا دفاع وزارت وایي په افغانستان او سیمه کې د القاعده او داعش ګواښونه جدي بولي.
So our most critical interest when it comes to
Afghanistan ki zamuk tar tola muhim andekhna da wa da che da hewat his club ya da mutahida ya la to prawandi da tragiriz ubriduno da file zayin shi
Taliban kawale shi da gwa khun lmanzi yusi ya irada lari
استخباراتی د تروریزم ضد داسې بنسټ طالبان نشو جوړ کړی چې هغې کې د تروریزم ضد متخصصین وي او دغه ګواښونه وټاکي یا تثبیت کړي او د ګواښونو په مقابل کې تدابیر اتخاذ کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي پر طالبانو فشارونو ته دوام ورکوي او تر هغو به ورسره اړیکې عادي نه شي چې دوی تبعیضي چلندونه پای ته رسولي نه وي.
او کله خپل متحدینو او شریکانو سره کار ته دوام ورکاو تر څو په طالبانو فشار راوړي چې خپل تبعیضي فرمانونه بیرته واخلي.
په خیبر کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ پی ټی ایم پر غړو د وروستي برید او د دې غورزنګ پر وړاندې د پاکستاني امنیتي چارواکو د وروستیو فشارونو په باب نور معلومات درکړو. په یو راپور کې به د هلمند ولایت د مارجې ولسوالۍ د اوسیدونکو شکایتونه واوري. دوی وایي سم روغتیایي خدمات نه لري او نن چهارشنبه د اکتوبر 9 د پوست د نړیوالې ورځې په مناسبت مو په افغانستان کې پوستي خدماتو وضعیت ته کتنه کړې ده.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
موضوع خبرونه لومړی موضوع ته مخکې په خبرونو کې مو هم واورېدل چې د امریکا د فدرالي څېړنو ادارې یا اف بی آی هغه افغان نیولی چې په وینا د اسلامي دولت ډلې یا داعش له ډلې الهام اخیستی و او د امریکا د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو په ورځ د یوه برید پلان درلود. دغه 28 کلن افغان نصیر احمد توحیدی نومیږي چې د امریکا د عدلیې وزارت په وینا غوښتلې د ټاکنو په ورځ یوه ډله خلک په نښه کړي. تورن کس د تېرې دوشنبې په ورځ د امریکا په اوکلاهاما خار کې نیول شوی دی. اسدالله لودین په سټډیو کې سره د نور جزئیات راټول کړي. لودین صاحب د دې خبر جزئیات نور جزئیات څه دي؟
و ډیر مننه نوري صاحب. د امریکا د عدلیې وزارت وایي نصیر احمد توحیدی د پښتنو ګرویګنو پر مهال منلی چې د او د همدې پلان یو ملګری غوښتل راتلونکي میاشت د امریکا د ټول ټاکنو په ورځ یو حمله وکړي او خپل هم د دوی پټکو شهیدان شي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په وینا دغه خبرې د تورنو په هغو اسنادو کې لیکل شوی چې عدلیه وزارت د همدې قضیه په اړه چمتو کړي. توحیدی چې د 2021 کال په سپتمبر کې امریکا ته تللی په دې وروستیو اونیو کې د خپل پلان شوی حمله په کار کې پرمختګ کړی وو. د راپور لمخې هغه دوه کلاشینکوفونه اخیستي وو. د خپل کورنۍ شتمنۍ لغوه کوله او میرمنې او ماشوم ته یې د افغانستان یو طرفه ټکټ کړی وو. د داعش له افکارو متاثره شوی دغه افغان داسې مهال نیول کیږي چې د امریکا د فدرالي څېړنو اداره په متحده ایالاتونو کې د سخت دریزو د احتمالي تاوتریخوالي په اړه اندېښنه لري. دغه ادارې د سې شمې په ورځ ویلي د ترهګرو ځپل لا هم د اف بی آی یو لومړیتوب دی او دوی به له هرې لارې کار واخلي چې د امریکایانو ژوند خوندي کړي. که څه هم معلومه نه ده چې توحیدی څه ډول د اف بی آی د څېړونکو منګولو ته ورغلی دی، خو په اسنادو کې هغه انځور ځای په ځای شوی چې ویل کیږي د توحیدی دی او هغه د خپل لور په ګډون دوه ماشومانو ته له مرګ وروسته د شهید د اجرونو ستاینه او یادونه کوي. چارواکو ویلي توحیدی د داعش له تبلیغاتو استفاده کوله او له هغه خیریه بنسټ سره یې کار کاوه چې د داعش لپاره یې کار کاوه. د اف بی آی په وینا توحیدی له هغه کس سره هم اړیکه نیولې چې سخت دریځۍ ته د لیواله کسانو په استخدام کې لاس درلود. د امریکا عدلیه وزارت د حملې په پلان کې د توحیدی شریک نه دی معرفي کړی، خو ویلي دي چې نوموړی یو افغان او د توحیدی د میرمنې ورور دی. توحیدی د دوشنبه په ورځ وروسته تر هغه ونیول شو چې آنلاین آرډر شوی دوه کلاشینکوفونه او مهمات یې ترلاسه کړل. د هغه اوخې هم نیول شوی دی، خو هویت یې ځکه پټ ساتل شوی چې ویل کیږي عمر یې کم دی. پر توحیدی د داعش د مادي ملاتړ او یوې توطیې تور پورې دی. داعش د متحده ایالاتونو لخوا د بهرني ترهګري سازمان په توګه پیژندل کیږي. د دغه تور جزا تر 40 کلونو پورې زندان خودل شوی. هغه د سې شنبه په ورځ محکمه کې خبرې کړي. محکمه کې را څرګند شوی او وروسته توقیف خونې ته لیږدول شوی دی، خو معلومه نه ده چې مدافع وکیل لري او کنه.
بله اسدالله لودین، تاسو نه مننه. قدر منو اوریدونکو، و امروزه چې د امریکا د عدلیې وزارت ویلي پولیسو یو افغان نیولې چې غوښتل د اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه په الهام اخیستو د امریکا په اوکلاهاما ایالت کې د انتخاباتو په ورځ برید وکړي. د اسلامي دولت ډلې داعش څخه د الهام اخیستو په ترڅ کې د دغه افغان د نیول کېدو خبره داسې مهال مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې د امریکایي جګپوړو چارواکو په ګډون له افغانستان د اسلامي دولت ډلې داعش د ګواښونو موضوع ډیره اوړي را اوړي. د امریکا دفاع وزارت وایي په افغانستان او سیمه کې د القاعده او د اسلامي دولت ډلې یا داعش ګواښونه جدي ګڼي. د دې وزارت د ویان مرستیال په یوه خبري غونډه کې ویلي چې امریکا د دغو ګواښونو د مخنیوي لپاره لوړې وړتیاوې لري. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې دا هیواد به ډاډ ترلاسه کړي څو افغانستان بیا د متحدو ایالتونو په وړاندې د بل برید لپاره په یو پټنځای بدل نشي. جزئیات په دې رپورت کې.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې له افغانستان نه د داعش او القاعده د ګواښونو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي، د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون وایي امریکا په سیمې او افغانستان کې د القاعده ګواښونه جدي ګڼي. د یاد وزارت ویان مرستیالې سبرینا سنگ پرون په یو خبري کانفرنس کې په افغانستان کې د القاعده د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل امریکا د دې ګواښونو د مخنیوي لپاره ډېرې لوړې وړتیاوې لري. تر دې مخکې د امریکا د دفاع وزارت ویان جنرال پاتریک رایډر هم د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر مایکل مکال د هغو څرګندونو په اړه چې امریکا د داعش خراسان څانګې او القاعده د څارنې لپاره خپله وړتیا له لاسه ورکړې ویلي وه چې دوی په افغانستان کې د ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره قوي استخباراتي وړتیا لري. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر هم پرون په یو خبري کانفرنس کې په افغانستان کې د ترهګریزو ډلو پر وړاندې د امریکا د مبارزې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې امریکا د خپل او د خپلو متحدینو په وړاندې د هر ډول ترهګریزو ګواښونو په وړاندې خورا بیداره دي. نوموړي زیاته کړه
So our most critical interest when it comes to
Afghanistan ki zamuk tar tola muhiman de khmada wa da che da hewat his kala bya da mutahida ya la to prawandi da tragiri zubridun da file zayin shi aw muk da mutahida ya la to da haqid mutahidin prawandi da har dawl tragiri zu gwa khuno prawandi khora o khiyariu
پورت وخت کې د پوزي او امنیتي چارو کارپوهان په افغانستان کې د القاعده په ګډون د ترهګریزو ډلو د فعالیت په اړه د امریکا او نورو هیوادونو اندېښنې پر ځای بولي او وایي د طالبانو حکومت د دوی پر وړاندې د مبارزې وړتیا نه لري. په تېر جمهوري نظام کې د وسلوالو ځواکونو عمومي ویان جنرال اجمل عمر شینواري ازادي راډیو ته وویل
طالبان د دوه سره ښکیل دي او د دوه نه مطلقا متاثره دي د ایدیالوژي د لحاظه او د تیرو ګډو کړنو له لحاظه. طالبان د دې واک ځواک ظرفیت هوډ نه لري چې وشي کولی د تخصصي لحاظه د دغه پرمختګونو او کړنو مخنیوی وکړي. استخباراتي د تروریزم ضد داسې بنسټ طالبان نشو جوړ کړی چې هغې کې د تروریزم ضد متخصصین وي او دغه ګواښونه وټاکي یا تثبیت کړي او د ګواښونو په مقابل کې تدابیر اتخاذ کړي.
د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل په افغانستان کې د ترهګریزو ډلو د فعالیت اغیز په هکله وویل
پاینده کې هم د افغانستان متاسفانه د خطر موجود دی چې نه تنها چې افغانستان به یو ځل بیا د دغه ډلو د موجودیت قرباني کیږي بلکې منطقه او نړۍ ته به یې هم اثرات رسیږي او اما متاسفانه قیمت او قرباني به یو ځل بیا افغانان ورکوي.
دا اندېښنې داسې مهال دي چې د امریکا د مرکزي قومندانې پخوانی قومندان جنرال کین فرانک مکینزی د اکتوبر په اوومه نیټه ویلي وه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو سره القاعده او داعش ډلو خپلې وړتیاوې بېرته رغولي. که څه هم د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې اندېښنو او څرګندونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې تر دې د ترهګریزو ډلو د فعالیت په اړه د هېوادونو د اندېښنو په ځواب کې په وار وار ټینګار کړی چې د افغانستان خاوره به د هېڅ هېواد پر ضد نه کارول کېږي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم د ملګرو ملتونو په ګډون امریکایي چارواکو په افغانستان کې د داعش او القاعده د موجودیت او د پیاوړي کېدو په اړه اندېښنې ښودلې وې.
د طالبان سرپرست حکومت چې په افغانستان کې د داعش د ځپلو ادعا کړې ده، دغه راز د دې حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت یو ځل بیا په یو لنډ بیان کې ویلي دي چې داعش په افغانستان کې ځپل شوی او نورو ته ګواښ نشي متوجه کولای.
په دې اړه ټولې اندېښنې بې بنسټه بولو او دغه ادعاګانې موږ ردوو سي. ګواکې له افغانستان نه نورو هیوادونو ته تهدید متوجه ده، له افغانستان نه هیڅ بل هیواد ته تشویش او تهدید نه ده متوجه. په افغانستان کې هیڅ بهرنۍ ډله فعالیت نه لري او د افغانستان اسلامي امارت هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې نورو هیوادونو ته تهدید متوجه کړي. په افغانستان کې د داعش پدیده د افغانستان په جغرافیه کې په بشپړه توګه ځپل شوې ده.
د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله انفطر تو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت به وای پر طالبانو فشارونو ته دوام ورکوي او تر هغه به ورسره اړیکه عادي نشي چې دوی تبعیزي چلندونه ام پایته نه وي رسولي. د دې وزارت ویان دغه راز ویلي چې امریکا هڅه کوي چې افغانستان بیا د هیواد د ترهګریز ګواښ په یوې اډې بدل نشي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې د طالبانو پر وړاندې په کړنلاره کې بدلون نه دی راغلی. د دغه وزارت ویان میتیو میلر د سه‌شنبې په ورځ په یوه خبري ناسته کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې روسیې په دې وروستیو کې د ترهګریزو سازمانونو له نوملاړه د طالبانو د نوم لرې کولو پریکړه کړې او امریکا په دې برخه کې په څه نظر ده، وویل چې د یو ځانګړي نړیوال ترهګریز سازمان په توګه د طالبانو د نوم بدلولو په برخه کې خپل کړنلاره نه ده بدله کړې. ښاغلی میلر دا هم وویل چې د طالبانو سره د اړیکو دي کول څو مهمو ګامونو چې په هغه کې بشري حقوقونه په ځنګړې توګه د ښځو او نجونو حقوقونو رعایتولو او پر دوی د بندیزونو لری کولو پورې تړلې موضوع ده. نو موري موبایل بشري حقوقونه په ځنګړې توګه د افغان ښځو او نجونو حقوقونه چې په خبره د طالبانو لخوا پر ظلم دوام لري د دوی د خلکتیا په سر کې دي.
Continue to work with our allies and partners to press the Taliban to reverse their discriminatory edicts and make sure that
موږ له خپل متحدینو او شریکانو سره کار ته دوام ورکو تر څو په طالبانو فشار راوړو چې خپل تبعیزي فرمانونه بیرته واخلي او ډاډ ترلاسه شي چې تاریخو د دې کولو لپاره په هر ګام کې له خزو انجونو سره دوی په چلن پورې اړه لري. مګر دا یوازې په دې پورې محدود نه دي چې دوی خزو انجونو ته بیرته د خونځو له تګ اجازه ورکړي او د خزو د کارمندنې محدودیتونه لري کړي.
په همدې حال کې په هیواد دننه د طالبانو د حکومت له محدودیتونو او بندیزونو اغیزمنې ځینې نجونې او د ښځو او بشري حقوقو فعالانې وایي نړۍ او امریکا دې پر طالبانو تر هغه فشارونه جاري وساتي تر کومه چې په خبره یې د دوی حقونه یې نوي ورکړي. د کونړ ولایت اوسیدونکو او د ښځو او بشري حقوقو یوه فعاله چې نغواړي په راپور کې نوم خپور شي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له څرګندونو په هر کلي ټینګار کوي چې نړیوال په ځانګړې توګه امریکا دې له افغانانو په ځانګړې توګه له ښځو خپل ملاتړ په عمل کې ثابت کړي.
و هم ورته چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای پر طالبانو فشارونو ته دوام ورکوي او تر هغه ور سره اړیکه عادي نشي چې دوی تبعیزي چلندونه ام پایته نه رسولي. په خبر کې د پښتون ژغورند غورزنګ پی ټی ام پر غړو د ورستي برید او د غورزنګ په وړاندې د پاکستاني امنیتي چارواکو فشارونه په دې ورستیو کې زیات شوی دی. ازادي راډیو د مشال څنګه ایډیټور داوود خټک دلته په سټډیو کې را سره دی. خټک صاحب خبرونه ته خره غلاس اول راته وای چې د خیبر زول کې د پښتون ژغورنې په غورزنګ برید چې شوی دی نور روس جزئیات څه دي؟
مننه نوري صاحب. دا دغلته ټاکل شي و چې د پښتون ژغورنې غورزنګ د یو لسم د اکتوبر په یو لسم باندې یو غونډه وکي. نو دا نن هم نن دغلته د پولیسو لخوا په خلکو باندې ډزې شوې دي او د دې ډزو په نتیجه کې درې کسان وژل شوې دي. چاغه په هسپتال کې زمونږ خبريالانو هغه کسان تصدیق کړي چې درې کسان وژل شوې دي او دولس نور کسان چې دي هم دغه ډزو په نتیجه کې هغه په هسپتال کې دا وخت زخمیان پراته دي. نو دغه
سیمه څه ویل شوې چې ولې ډز شوې دي؟ آیا غواړي چې د دې پی ټی ایم غړي را نشي دغه لوی
جرګې؟ ډزو علت دا دی چې د سور سي وړاندې د پاکستان مرکزی حکومت پی ټی ایم ناقانونه تنظیم اعلان کړی دی او بیا دوش په مخ د خیبر پختونخوا حکومت هم په دغه سیمه کې په غونډو باندې بندیز لګولې. نو پولیسو پی ټی ایم له دغه ځینې منې کول چې تاسو دلته غونډه مکوي او غي موجودو. نو دغه دزو یعنی اوس ابتدایي علت چې هغه دغه خود
لګي د چې دی ولسم دی اکتوبر دو ورځې وروسته دغه لوی جرګره بلل شوې ده په د خیبر په جمرود کې. دا او پی ټی ایم هم د پاکستان حکومت غیر قانوني اعلان کړی، فعالیت منع کړی دی. آیا دا لوی جرګه به ترسره شي؟
حتمی سوال ممکن دي ځکه چې حالات اوس هم الته ډیر کړکی چندي، خو دا امکان لري چې جرګه اوشي خو په هغه صورت کې به دا جرګنۍ څنګه چې دی مخکې نه پلان کړي وه، یعنی هغه عمره لویه جرګه به ونشي، یو وړه غونې کېدای شي چې یو وړه شان جرګه اوشي، ځکه چې پولیس هم په هر صورت کې دا منع کول غواړي او پی ټی ایم په هر صورت کې دا جرګه کول غواړي. خو بلخوا د پولیسو لخوا دغه ډزې وشوې، د حالات تاوتریخوالی اوس هم ښه ډېر زیات موجود دی. نو زه فکر کوم چې امکان لري جرګه اوشي تر څه حده پورې، ځکه یوه ورځ پکې پاتې ده، خو هغه حساب سره به ونشي په کوم حساب سره چې دا پلان شوی وه.
لنک راته وویل چې پی ټی ایم د پاکستان د حکومت وروستۍ پریکړه چیلنجولی شي.
پی ټی ایم چیلنجولی شي په عدالتونو کې، او زه فکر کوم چې د پېښور په عدالت کې دا چیلنج شوی هم ده.
مننه داود خټکو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
ازادي رادیو اوریم. د هلمند ولایت مارجی ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې په دې ولایت کې سم روغتیایي خدمتونه نشته، او که یو نیم کلینیک هم په دې ولسوالۍ کې وي هغه خلکو ته سم خدمات نه عرضه کوي. نور په دې رپورټ کې.
د مرجی ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې په یادو ولسوالۍ کې واضح یو روغتیایي مرکز شتون لري، چې په وینا یې په یاد مرکز کې هم خدمات هغه ډول نه وړاندې کیږي لکه څنګه چې اړتیا ده. د دغې ولسوالۍ یو اوسیدونکي نورعلي د ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې په یاد مرکز کې مسلکي ډاکټران او درمل هم نشته. د یادی ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي شیر احمد بیا ازادي راډیو ته ویل چې په یاد روغتیایي مرکز کې درمل نشته، او ډاکټران یو اونۍ یو بل اونۍ نوبات ورکوي. نکیب الله هم د یادی ولسوالۍ یو بل ځایي اوسیدونکی دی، او د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په یاد روغتون کې د ښځینه ډاکټرانو کمښت هم موجود دی. دی وایي خپل ښځینه ناروغان نورو سیمو ته وړي.
تر ډېره حده پورې دلته هغه ډاکټران چې دلته موجود دي، زنانه ډاکټران، هغه څو محدود برخو لپاره کار کوي، یعنی نسائی ولادی او اطفال لپاره. نور برخو لپاره موږ زنانه ډاکټران دلته مرجی ولسوالۍ کې نه لرو. پر مجبور یو چې مرکز د شکرګاه ښار ته ولاړ سو او هلته خپل تداوی وکړو. کال تم نه کېدی، نو بیا تر ډېره حده پورې د کندهار کې اوس ډېر خلک ځي، همالته بیا خپل تداوی کوو. موږ لوی ستونزه ده اوس، مثلا که څوک د معدې مرضي ولري یا د اعصابو مشکل ولري، هغه دپاره موږ ډاکټر نه لرو، نو موږ مجبور یو چې بیا مرکز ته ولاړ سو. نو که په دغه برخه کې موږ ته ډاکټران موجود وي، نو بیا به ستونزه حل وي.
په ورته وخت کې روغتیا پالان هم د خلکو ستونزې مني، خو وایي په دې اړه یې مرکزي ادارې ته پیشنهادونه کړي دي. د مارجې د روغتون امیر راجی بشیر وایي دوی هڅه کوي چې تر خپله وسه او په خپلو امکاناتو باندې د ناروغانو درملنه وکړي.
ګران صحیح خدمات مدرسه دې زده کړي چې زموږ ولسوالۍ ډېرې او پراخ پر نفوسه ولسوالۍ ده، چې ډېرې دښتې سیمې اوس په اړه سوي دي، په هغو کې زموږ صحیح مراکز وجود نه لري. خو بیا الحمدلله د تېر یو کال په جریان کې زموږ صحیح خدمات، یعنی چې د 2022 څخه تر 2023 پورې پنځلس نوي صحیح مراکز جوړ شوي دي، کې موبایلم دي او فکسم دي. خدمات جوړ ستونزې خو انشاءالله تر ډېره حده پرې حل شوي دي. خو بیا هم زموږ ولسوالۍ چې ده دا ډېره پرمخصه ده، ما مخکې ورته وویله چې زموږ د صحیح مراکزو ارتقا نه ده شوې، یعنې نفوس زیات شوي دي. زموږ اکثره
په هلمند کې د عامې روغتیا ریاست مسؤلان بیا هم د خلکو ستونزې مني، خو وایي چې د عامې روغتیا وزارت د دغه ولایت نفوس ته په کتو دې ته درمل او امکانات ورکوي. د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي علت یې په دغه ولایت کې د خلکو له لوري د دسکرو نه جوړول دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
لوبخالو
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ نن چهارشنبه د اکتوبر 9 د پوسټ نړیواله ورځ ده. یو شمېر افغانان چې له پوسټي خدمتونو څخه استفاده کوي په دې برخه کې د خدمتونو وړاندې کولو یوه جدي اړتیا بولي او د دغو خدمتونو د کیفیت پر خروالي ټینګار کوي. د نړیوالو چارو یو شمېر پوهان وایي چې د افغانستان پوسټي خدمتونو په وروستیو کلونو کې کوم پرمختګ انده کړی او یوازې په ځینو مواردو کې ترې ګټه اخیستل کېږي. نور به په دې راپور کې واورو.
د مخابراتي ټکنالوژي پرمختګ سره سره چې نړیوال اتصال یې اسانه کړی دی، پوستي خدمتونه په نړۍ کې له هم یو وړین او مخبر ودی اړتیا ده. خو په افغانستان کې پوستي خدمتونه ډیر نه دي او د هیواد د ډیرو هیوادونو په څیر پوره ځینی ډول د پوستونو رسولو لپاره کوم مشخص آدرس شتون نه لري. یو شمېر افغانان چې له پوستي خدمتونو څخه ګټه پورته کوي په دې برخه کې د خدمتونو وړاندې کول یوه جدي اړتیا بولي او د دغو خدمتونو د کیفیت پر خوالي ټینګار کوي. د کابل خروسی دون کې اوستا او جانوایی سره لدې چې له پوستي خدمتونو ګټه اخیستل ګران دي، خو اړه ده چې د ضروري کارونو لکه د اسنادو او یا هم د توکو د لیږد رالیږد لپاره ترې کار واخلي. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
خدمات پوستي یګرو روش است کې انوز هم اهمیت خود اپس کده.
پوستي خدمتونه د اعتبار وړ دي او تر اوسه یې ارزښت پر ځای دی. کله چې یو مهم سند د بیلګې په توګه اصلي سندونه یا هم ګران توکي له هیواد بهر لیږو، موږ پوستي خدمتونو ته مراجعه کوو او د پوستي خدمتونو یوې ادارې ته اړتیا لرو، ځکه دا خدمتونه تایید شوي او په ټوله نړۍ کې د اعتبار وړ دي.
افغان پوست شرکت چې د طالبانو د مخابراتو او ټکنالوژۍ وزارت پورې تړلی دی، وایي په هیواد کې دننه او بهر یې د پراخ پوستي خدمتونو زمینه برابره کړې. یو شمېر کورنیو رسنیو شاوخوا یوه میاشت وړاندې د افغان پوست سوداګری د پراختیا د مشر زبیولا عمر په حواله راپور ورکړی و چې دغه شرکت اوس مهال د افغانستان په ولایتونو کې په نږدې 400 فعالو مرکزونو کې د پوستي خدمتونو د وړاندې کولو ترڅنګ 120 هیوادونو ته هم د خدمات وړاندې کوي. د افغان پوست یو کارکوونکی چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
خدمات پوست سری داریم در سراسر جهان از قبیل اسناد و بسته های کوچک.
مونږ په ټوله نړۍ کې چټک پوستي خدمتونه لرو، لکه اسناد، کوچنۍ بستې، د اصلي اسنادو پروسس کول، د بهرنیو چارو وزارت ټاپه، وثیقه خط، د پیژندپاڼو یا تذکیرو ویش، د زیږون کارتونه، غوښتونکو ته د پاسپورټونو ویش. او په دې وروستیو کې مونږ د افغانستان پوهنې وزارت سره هم یو تړون درلود چې له مخې د 12 ټولګي شهادتنامې هم شاملې دي. همداراز د سیم کارتونو او برېښنایي کریډیټ کارتونو ویش هم لرو. د ټکنالوژۍ، برېښنالیک او ټولنیزو شبکو له راتلو سره سره پوستي خدمتونه خپل ځای لري.
د طالبانو حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت په ویب پاڼه کې د دریو پوستي شرکتونو فیډکس، ټی ان ټی او ډی ایچ ایل یادونه شوې چې په افغانستان کې د فعالیت جواز لري. په دوام کې راغلي چې دا شرکتونه د ترانسپورت، سوداګرۍ او معلوماتي تدارکاتي او پوستي خدمتونو له لارې نړیوالو بازارونو ته لاسرسی چمتو کوي. هڅه مو کړه چې په افغانستان کې د پوستي شرکتونو د خدمتونو د کیفیت په اړه د طالبانو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د ویان عنایت الله الکوزي نظر هم واخلو، خو هغه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د افغانستان پوستي خدمتونه له تیرو کلونو راهیسې پرمختګ نه دی کړی او یوازې په ځانګړو مواردو کې ترې کار اخیستل کېږي. دوی په دې باور دي چې په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې پوستي خدمتونه پیکه شوي او ډیری خلک خپل ورځني کارونه د ارتباطي چینلونو او آنلاین پلیټفارمونو له لارې ترسره کوي. د نړیوالو چارو پوه شکیلا جاوید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خدمات پوست رسانی در افغانستان سابقه طولانی داره؟
پوستی خدمتونه په افغانستان کې اوږده مخینه لري، خو ټکنالوژي د دغو خدمتونو ځای نیولی دی. د پوستی خدمتونو ارزښت خورا لوړ دی، خو په دې خدمتونو کې ډیر وخت لګیدنه د دې لامل ګرځېدلی چې خلک له ټکنالوژي څخه کار واخلي، ځکه چې معلومات په چټکۍ سره لیږدول کیږي او د دوی ستونزې په چټکۍ سره حل کیږي. خو پوستی خدمتونو ته لا هم اړتیا شته او باید د ملي او نړیوال ارزښت په توګه وساتل شي.
د یادونې وړ ده چې نن د اکتوبر 9 د پوست نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو د پوست نړیواله اتحادیه په 1940 کال کې په نړیواله کچه د پوستي خدمتونو د تنظیم او ککولو په موخه جوړه شوه، او بیا تر دې وروسته د پوست نړیواله ورځ له 1989 زیږدیز کال راهیسې هر کال لمانځل کیږي. د پوست نړیوالې ورځې موخه د خلکو په ورځني ژوند او اداراتو کې د هغې د رول او د هیوادونو ټولنیز او اقتصادي پرمختګ کې د ونډې په اړه د پوهاوي رامنځته کول دي.